السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هیروي، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکې څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. نو دفاع وزارت ویلی هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقب مسؤلیت به په خپل غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودی چې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. میرمن یودی چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدي په نوم د میرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د خیاطۍ زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغانستان میاشت ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوونه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترنګ په دوه جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یال کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د مې میاشتې له اومې اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټوله سرحدي سیمو کنټرول لري. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولې دي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویسټ انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویسټ انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر افورونو کې به واوري چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو پر نه ګډون د اندېښنو په ترڅ کې دا ځل د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې په دې اړه ژوره اندېښنه وښوده، خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویان وایي دا غونډه د یوې پروسې برخه ده.
The Doha meetings on Afghanistan are part of a process.
Da Afghanistan pa bab de do he gonda de we proce bar khada.
یو شمیر نجونې د دوحې له ګډونوالو غوښتنه کوي چې په دې غونډه کې د دوی د زده کړې پر موضوع ډیر تمرکز وکړي.
دا به مهمه موضوع وي چې دوی نشست کې د خبرې پکېږي.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي کارتیا پیښې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي وبللي. کارپوهان څه وایي؟
دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده، دا د خپله د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لاره خپله کړې ده.
پرون په ایران کې له وخته مخکې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایراني اتباعو هم په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو په نه ګډون ژور اندېښنه وښوده. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هیوادونو استازو او طالب چارواکو ویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېیمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشتوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په باب وویل:
on Afghanistan are part of a process.
د افغانستان په باب د دوه غونډه د یوې پروسې برخه ده. د غونډې اصلي هدف لزان او خپل گاونډیانو سره د افغانستان سوله ده. د غراز د نړیوال ټولنې سره د دغه هیواد ادغام، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون د خپل نړیوال ژمنو پر ځای کول د دوه غونډې اصلي موخه دي. دا به یو فرصت وي چې له سرپرست چارواکو سره د نور تعامل لارې چارې ولټول شي، د غراز د ښځو او نجونو په ګډون د کتنو زمينه برابر شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یو غونډه کې ویلي وو د دوحې د درېیمې غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم درې کاله کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازي برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوې وې. ویل سوي چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وبلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سیشن مې پورز د افغان ښځو استازو ته یوه حاشیوي غونډه جوړه سي. خو د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشیوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو دوو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو بې برخې یو شمېر افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي ډېرې ځورېږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خوښنی دي چې نجونې په دې ازموینه کې لګډونه بے برخه شوی دی.
دا مهمه موضوع چې دوه نشست کې د خبرې پکېږي. د زده کړو بې برخه یو انجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي نړیواله ټولنه باید د دوهې راتلونکي غونډې څخه د یوه فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوهې نشست یا دموږ غټه هیله او امید دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوهې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یوه اوسېدونکی او د دولسم ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوهې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و، خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینه ده.
وختي مکتب بند شد، ما همیشه
کله چې ښوونځي وتړل شول ما هر ورځ هڅه کوله او چمتووالی مې نیوه چې یوه ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه په تخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خواشینه او ناهیله یم،
بسیار ناامید هستم.
هممهاله یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینې په درېم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشینی څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل
د دولسم ټولګي ښځینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خواشینۍ ځای دی. د هلکانو په روحیه یې هم منفي اغېز کړی، ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې درېم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږکال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لست په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پوهنتونونو کې هم ورته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي، خو طالبانو تر اوسه خپله دا پرېکړه بیرته نه ده اخیستې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي کالتیا پیښه چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي بللي او د پاکستان مشرتابه ته سپارښتنه کړې چې له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي، ځکه د دې وزارت په وینا په دې حساسو موضوعاتو کې داسې اساس پارونکي وضعیت نور هم خرابوي. یو شمېر سیاسي او امنیتي چنونکي بیا د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د پاکستان د استخباراتي لوبې د لړۍ یوه برخه بولي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی چې دغه هیواد پوز به د عزم د استحکام په نوم په نویو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي له پولې هاخوا پټنځایونه په نښه کړي. د پاکستان د دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ له امریکا اکثره په مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان طالبان پاکستاني طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورن کړل. هغه افغانستان ته په اشاره وویل که څه هم ټي ټي پي له دغه هیواد فعالیت کوي، خو په خبره یې جنګیالي یې چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي د پاکستان دننه فعالیت کوي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر دوی برید وکړي، پر دوی به د هغه هیواد په خاوره کې حمله وکړي کنه، وویل
که اړتیا وي، ځکه د پاکستان د امنیت او خوندیتوب نه بل هیڅ موضوع مهمه نه ده. ټي ټي پي له هغه ځایه عملیات کوي، خو د هغوی پټنځایونه په پاکستان کې هم دي. د هغوی 4-5 زره تنه هغه مهال عمران خان پاکستان ته راوستي وو.
خواجه آصف زیاتوي چې د دوی دا عمل به د نړیوالو قوانینو خلاف، ځکه نوي چې نوموړی ادعا کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي دي. پاکستان د جون په 20مه د عزم د استحکام د عملیاتو اعلان وکړ، خو د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو تحریک انصاف نېشنل عوامي او جمعیت علماء اسلام ګوندونو د دې عملیاتو لامل کېدو سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره پر افغانستان د پاکستان د احتمالي برید خبره یوه استخباراتي لوبه بولي. د امنیتي چارو پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
خو دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده د خپل د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لار خپله کړې ده او د ناامنیو لپاره دوی خپل پروګرامونه او ستراتیژیګانې لري تر څو په دې منطقه کې د جګړو او د تروریستي ډلو ټپلو په جوړېدو او په دغه کارولو کې دوی ښه مثبت اقتصادي پانګونې لري او دوی بانکونه د همدغه ادرس نه ډک سوی دی.
د سیاسي مسایلو په طارق فرهادي هم وایي چې
خواجه آصف دا خبره د پاکستان د کورنی لګښت پاړه کړي خو پاکستانیان په خپلو نړیوالو اړیکو کې هم دا خبره یادوي چې کیدای شي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بریدونو سرچینې که په افغانستان کې وي پرې برید وکړي خو دا د افغانستان د حریم نقص دی.
بله یک نقص حریم افغانستان هست.
فرهادی ٹی ٹی پی ڈالا افراطی و بلالا زیادہ اکڑا چھے دا ڈالا با نئے آوازے دے پاکستان بلکہ دے افغانستان لپارا ہم ننگون کی وی. د پاکستان د دفاع وزیر پر داسې حال کې له پولو هاخوا د تحریک طالبانو پاکستان پر پټنځایونو د حملې په اړه خبرې کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د روان کال په مارچ میاشت کې د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو برخو کې بمباري وکړه او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دوی د ټي ټي پی پټنځایونه په نښه کړي وو. طالبانو هغه مهال د پاکستان هوایي بریدونه غندلي وو او ویلي وو چې په پکتیکا کې شپږ ملکی وګړي او په خوست کې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي.
پرون په ایران کې له وخت مخکې د ولسمشري انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم خپلې رایې وکارولې. ایرانی رسنۍ وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رایې ورکړې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپلې رایې وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمېر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسېږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د مې میاشتې پر 19مه د ترخیل وطک کې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. ټاکل شوې وه په ایران کې د ولسمشري تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسی، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشري ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې شپږ تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمي له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشري په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایسا ستانکزای چې ډېره موده یې په ایران کې د خبریال په توګه کار کړی وایي چې خلک پر دو برخو سره ویشل سوي. یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بله ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیانو ملاتړي دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته یو اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپاه سایټونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف ابتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکیان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي، دوی اونۍ مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو د رای ورکولو صندوقونو ته بې اعتنایي وښوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې حالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یا ولسی جرګې پخوانی استازی محمود صادقی په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. په ایران کې د ولسمشرۍ دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د رواني جګړې له کبله په سیمې کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځای وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سوه، خو زیات وخت په ایران کې د رای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلي د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 3 کلنۍ رایا ورکولی سي.
د بیان او عقیدې د ازادۍ حق د ترویج او د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواد شاوخوا 2000 افغان خبریالانو خپل هېواد پریښی دی او دوی له خپلو مسلکي چارو ته دوام نشي ورکولی. نور په دې راپور کې
ملګری ملتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته تر 2000 ډېر افغان خبریالان له خپل هېواده وتلي دي. د بیان او عقیدې د ازادۍ د حق د ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکې ایرن خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 20مه په هغه غونډه کې چې د عقیدې او بیان د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې جوړه شوې و وویل چې دغه خبریالان نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. هغې له حکومتونو وغوښتل چې د خبریالانو کار ته ارزښت ورکړي او دولتي چارواکي باید د رسنیو سپکاوی ونه کړي او نه هم هغوی ویراچوونکي وګڼي. ځانګړی راپور ورکوونکي وویل چې ټول حکومتونه باید له خطر سره مخ خبریالانو لپاره د ملي خوندیتوب پروګرامونه جوړ کړي او په خبره یې په جلاوطنۍ کې خبریالانو لپاره هم پلی شي. اغلی خان زیاته کړه چې د خبریالانو د وژنې دوسیې ښیي چې د هرو لسو قتلونو د دوسیو له ډلې نهې نه دي څېړل شوي او حکومتونه باید د دې قضیې د نه څېړلو په خاطر ځواب ورکړي. هغې دا هم وویل چې په جلاوطنۍ کې خبریالانو هیڅکله د ټولنې د ګډوډولو هڅه نه ده کړې او باید له هغوی سره انساني چلند او ملاتړ یې وشي. په جلاوطنۍ کې افغان خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې د خپلو کارونو په تړاو د شته ګواښونو لپاره اړ شوي چې افغانستان ووزي او اوس په جلاوطنۍ کې که څه هم امن دي خو کاري خوندیتوب نه لري. د دې خبریالانو له ډلې فخریه راتفر چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگار وقت اجازه نداشته باشد مشکل
کله چې خبریال د اجازه و نه لري چې د خپل ټولنې ریښتینی او حقیقي پیښو ته انعکاس ورکړي کاری زړه نه نیسي او له هېواده وتلو ډډه کیږي. دوه کاله وشو چې له افغانستانه ووتیم خو له هم د هغه هېواد ژبه چې پکې اوسېږم نه مې ده زده او په خپلو پښو نه یم ولاړه او داسې احساسوم چې زه به بیا د خبرو ژورنالیزم کار ته راونه ګرځم او دا مسله تل ما ځوروي.
حسیب الله مستنصر یو بل افغان خبریال دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان نه له ډېرو ستونزو وروسته فرانسې ته تللی. وایي چې که څه هم اوس خوندي دی، خو له دې ځورېږي چې نور د خبریال په توګه کار ته دوام نه شي ورکوای.
پنځه میاشتې کېږي چې دلته په فرانسه کې ژوند کوم او ما د پناه غوښتنه کړې، ځکه چې فرانسې ته له راتګ وروسته د خبریالانو ژوند خوندي کېږي. خو له بده مرغه زما په شمول موږ ممکن ونه شو کولای په لنډه موده کې د ژورنالیستانو په توګه کار وکړو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیات شي.
متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبر
له بده مرغه په افغانستان کې له نږدې 3 کلونو په سلګونو خبریالانو وتلی دي. دا مهال په افغانستان کې د شته امنیتي ننګونو له امله ډېر خبریالان په افغانستان کې د ژوند او کار خوندیتوب نه لري. د فشارونو د زیاتوالي او د صادر شو فرمانونو له وجې دوی هڅه کوي له هېواده ووځي.
خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې دوی ملي ګټو او اسلامي شریعت ته په پام سره د خبریالانو لکار ملاتړ کړی او هیڅ کله هم خبریالان د دوی د مسلک په خاطر نه دي نیول شوي. خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي په وار وار یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د بی پولی خبریالانو سازمان د می میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ په سیندونو کې د کبانو ښکار زیات شوی، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي ښکاریان د کبانو د نیولو لپاره د برېښنایي شارټونو په ګډون له ډېرو ناوړو لارو کار اخلي چې د دې خطر شته چې ورسره د کبانو نسلونه کم شي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي چې سیند د کونړ او کبان د سیند ښکلا بولي اندېښمن دي او وایي ځینو کسانو په دغه طبیعي ښکلا پسې مټې رابډ وهلي دي او په داسې وسایلو د کبانو ښکار کوي چې ورسره یې نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. د دغه ولایت اوسیدونکي محمد حنیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مایانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګي دانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند ته ګذاري او هغې سره مایان د مینځه ځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د مایانو دي هغه هم د مینځه ځي.
د کونړ یو بل اوسیدونکي جواد راته وویل پخوا د کبانو ښکاریانو له داسې جالونو کار اخیستلو چې واړه مایان به تریوتل او غټ به پکې نښتل، نو ځکه سیند کې د کبانو کمی نه احساس کېده. خو اوس داسې وسایل او زهرجن مواد راوتلي چې د لسو غټو کبانو سره په لسګونو او سلګونو بچي وژل کېږي.
چې ځکه دغه مرګې دانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته ګذارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځه وړي.
ځایي اوسیدونکي له حکومتي چارواکو د کبانو ټول وژنې مخنیوي او په سیندونو کې د مایانو د بچو خوشي کولو غوښتنه کوي. د تیر جمهوري نظام اړوندو چارواکو څو ځلې ژمنې وکړې او په دې نومې پروژې منظورې کړې چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د مایانو په لسګونو زره بچي خوشي کړي چې ورسره به په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر زیات او نسل به یې د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. خو د حکومت تر سقوط پورې دغه ژمنې پوره نشوي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه له اوسنیو سیمه ییزو چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام درته خبرو. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې پر ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې هیوي چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودي چې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. د افغانستان میاشت ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغۍ واخته او یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوونه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سری میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونو پرون هم د غزې ترانګې په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یاد کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د برېتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخې شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. مخله دې چې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې پروګرام ته ور ورسیږي. د به واوري چې ګوګل امریکایي شرکت اعلان کړی دی چې په یوه ورځ د خپلې ژباړې برخې ته د نړۍ په لسګونو ژبې داخلې کړي دي چې پکې داسې ژبې هم شته چې نن سبا په نړۍ کې نه ویل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ګوګل شرکت اعلان وکړ چې په یوه ورځ وتوانېده چې د نړۍ یو سل او لس ژبې په خپل ژباړه کې ورزیاتې کړي. ګوګل شرکت وایي چې په دې کې د روسیې فدراسیون دننه یو شمېر وړې ژبې هم دي چې په دغو کې د بشکیر، بورید، چچینی، چواش، میدوماری، کامی، اوستیایی، سامی، توان او یاکوت ژبې شامل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انټرنیټ دغه ستر شرکت د جمعې په ورځ هم وویل چې دا دومره ډېرې ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ په یو ورځ د خپل ژباړې سیستم ته داخل کړي. د روسیې د فدراسیون د وړو ژبو ترڅنګ ګوګل وویل چې یو شمېر افریقایي او د جنوبي امریکا ژبې هم ګوګل ته داخلې کړې دي، او ځینې داسې ژبې هم پکې شته چې مړې شوي دي او نن سبا ویناوال نه لري. ګوګل شرکت لومړی ځل د 1998 کال په سپتمبر کې فعالیت پیل کړ او هدف یې د نړۍ د معلوماتو شریکول له ټولو انسانانو سره دی. لومړی ځل په 1994 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه، او نشته لس کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. په لومړیو کې له ګوګل څخه د پښتو ژباړې ډېرې ستونزې لرلې، خو له یوه کال راهیسې دا ستونزې تر یوه بریده هوارې شوي دي، او نن سبا له نورو ژبو پښتو ته یا له پښتو نورو ژبو ته په ګوګل کې ژباړه د تفهیم وړ ده چې په ځینو مواردو کې ډېره دقیقه ژباړه کوي. د یوې خپرې شوې څېړنې له مخې په 2021 کال کې د ګوګل ژبې د یو شمېر آسیایي ژبو ژباړه 80% کې دقیقه وه، خو په تېرو 5 کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا له ودې سره په دې ژباړه کې دقت ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبرې شوې دي. نو موږ وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغه ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې، دا غنه بعد می بابا ماته اجازه راکړه، به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره.
Dahewa, 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 dah
په پای کې خو دره توای چې لغه وخت نه تاسو افغانستان نه د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کارونه باندې اختایه؟
ما په افغانستان کې هم زوم طالبان د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلوده د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلوده. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ ننداره ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدی او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما ته خو نه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څېر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډېر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډېر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیچا نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم. په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره، کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ؟ څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښې موسیقي ته څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم، په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندی یم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دمګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
کمپوز کے پائل کے یو دو کمپوزونه می دریا صاحب نا خستیو زما په موسیقي کې لار خود دریا صاحب فرهاد دریا د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره می ډیر ټینګ انډی والی دا بشمیر کمپوزونه را کړی زما د سرباز سندرا هیلا سندرا د پلار سندرا یو سنوري هم را روان دي هغه ټول سندرا ته شفیق جان کمپوز کړی دي په څنګ کې مالی لګه سپیرازی نو هغه خپل جیب مصرفو متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پر مختتل نه ده شرکتونه پکې سرمایه گزاری وکړي نو موږ بس د خپل جیب مصرفو په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کو هغه په موسیقي باندې مصرف کو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سو لکه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې، په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون پاک زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندرتون ده، موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي، په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې داسې نندارتونونه وي، اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخښلي مقوري صاحب دریم کال پوره سه، څومره به وي چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څه ولرو؟ په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپله خپرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خپرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلا یې بیان کړي او ټول عمر یې د وطن چغه واهله او تر لرې لرې ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپلې کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
کې د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. ښاغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دې ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردهایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د 200 هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته په تمه یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم. این کی سبب شده؟ 5% شاید شود، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خاقل عسکری و یه غزوان سندرغاری چه تازه کردول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دی دیر کار وکری، زکه خپل لا بلد ندی دجون پا نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا پا جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده، سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی له خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوانه انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینې او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقۍ په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
Yeah.